مشال ډیو دا زم ساسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستی پری غړی کې با تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته وګستی تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهاتو لکبل منګه تاسو لپاره لوړاندې خبرونه سبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واوري چې متولا قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینی کرکتونکو ورته د پښتو غزل سنگار ویلې دي. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنیو لیکوالانو او کرکتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي ایډیشنل سیکرټری په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایي یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کرکتونکو او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدان او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد وو. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل در رخسار چې دی آشنا په وچی دو کې نوی خدای دا سچل دی اوس می اوخ کی پلی مو کې نوی سلګي وحل په محبت کې د وصال زیره وی د سحر زیره تل د شمع په سلګو کې نوی تا قتل ماتا او ماتا تا نور میں حصو نوے بان بسوئی خبر چی پزلو کی نوی اس پر لے دستا شی دس پر لے ستا دا خایست غوار ما گلون خوند کلی پا کمسو کی پا شملو کی نوی مونگ دا گلونو پزے زلون لار کی کی خوال ورتا بیا بسوئی چی اخلاص پلی ونو کی نوی نہ اندیخنے نہ وسوسیشتا چھ تراغ لی اشنا دغا سی زنا دس پر لی پا ورز و شپو کی نوی دا انتظار پشپا میں دیر ورز گل کلی اشنا تچرا درمی چرشپا ہم پا وطو کی نوی دا دا متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزلو چھ ما تاسو تا واورا والو او تاسو کپا دے مختصر غزل باندے غور وکھے سوچو کے نو دا غزل بیخی دا غزل اگا ٹھول لوازمات پر رقبی چے کم دا غزل استازانو دا غزل دا پارا ٹھاکلی دی دا قریشی پا حق لا چے منگو خبری کوو چے قریشی سے وہ تعلق دا بنو سر دے او پکا نرل سوا پندتا لویخ کی زکی دلے دے د د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی اس اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم التا د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغې، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم التا وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی متی الله قریشی نظم سره سره کله نقله نثر به هم لیکلو، ولی په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمار د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډیر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډیر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشی د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی متی الله قریشی نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د متی الله قریشی د ډیر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل:
حقیقت هم دغه دی چې قریشی صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات یې دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشی صاحب یو خاده نشین گوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا دری چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشی صاحب بس د ناوې په شان بغلې ناست، ته پوس به درنه زهورنه وکړو، خبر جواب به زر کوو. کړي قریشی صاحب زه خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چانس ته نه کړی، دا نه په چا نظمونه دي کړي دي، نه په چا مضامین دي کړي. او تاسو ته پته ده دا ادب دنیا چې دی کې دا لایک کې بدل، لایک او کمنټس کې بدلی، کمنټس کې اور کې دا عادل بدل دنیا را. چا ته ته ملا وای خو هغه بدل ته حاجی وای، قریشی صاحب نه چا ته ملا وای او نه ده ته چا حاجی وای. بل دا ده چې په پښتو ادب کې دا ابلاغ کمې ذرایع دي، په هغې دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوالو یا پوهانو قبضہ را روان دے، کاروبار دے، ٹی وی دے. نو قریشی صاحب داغی فکر خاون نو، داغی فکر سا چیسے کم شاعر کم لیکوال داغی دا فکر سارا مماثلت نو دی گیا، نو آغی اخبال و ادانو تو ریز دینا پیزنا پیدی، نو بل سبب یہ داغا ہو. اور دریم سبب پی دبا خیر دام گی دی سی چی قریشی صاحب اگر چی کازی و کلام شاعر ہو، اور دیر اخبال شاعری کرے را، اور دیر نوی نوی خیالاتی اخبال شاعری کی دیکھ لی، وہ دا طول شدہ دا رومانی ہو. دے دا جہاد جنان په غم کې دومره ډوبو چې دته جهان غمونه چې خبرته هیڅ خپل ذات کې د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول په دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره بغاوت موضوعات ڈسکس کری بکا یو ٹائم کی ماتا ہوئے چھے دے کتاب آ رہے جی کلو کا زباب آ رہے نظر بیا پریشان شو مڈر میں چھے سو کم لیکو په مسلسل د په شاعری کې دوه ډېر موضوعات چې هغه تکراریږي کنه، نو زما خیال یو چې دا ممکن شي.
د مشال رادیوګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده، اوس بیا د مطیع الله قریشي په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر سکندر خان سکندر د مطیع الله قریشي د ادبي تړون او کارونو په حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلاچوی شاګردو. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی، همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب، اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گلمخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. دا غوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ، کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسم شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانی شي چې نور ته رسي، که شوخي او رنګونی یې ګورو. او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنا نه لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریځو دې له مانه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم، چې لکه دا د بنو د خواو شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال وو.
کد متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاسو ته وایم چې په دې موجوده وخت کې څوک وي چېره یو سوچا پختون او مسلمان، دا دوه ټکی په هغه ډېر برابر راځي، پختون هم او مسلمان هم. او د مسلمانۍ چې څومره تقاضي وي هغه ټولې پوره کولې، ډېر د اخلاق یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعت سړی و. او پاتې شاعري شو نه شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېر مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره روزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبرې طرف تم خبر دي چې د غم دوران په زمرہ کې راځي په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویلې مو او ډېر نرم او پستلې جګه ډېر خوږ خوک شعر جسته وی چې بالکل سړی اوري وی واقعي دا شعر دین واغ د سه شاعری کړه او ډېر بھرپور شاعری کړه دا شعر د بنو په خاور باندې زما په خیال چې دومره شعر اندیر دا سه تیر شوی دی نورم مشرانو کې دا پاندول کې خو د د پشان پستا روانه خواګه او د حالات مطابق او بالکل چزړه ته کوزیږي دا سه شاعری ډېر کم کسانو کړه څنګه چې متولا کوشش سره کړه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو سندره تاسو واوریده. اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د متی الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دي دعا عامل کار کوي کیو په خپل د دوی چې کوم حدود کې دلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه، دوی یو غټ سرکاري افسر وو، نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتي افسر وي، نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي، او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي، کنه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان او دي دا غوي بې توجهي هم ده، دا غوي غفلت هم دی. اصل هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی، د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نو موږ سره د قریشي صاحب په دور کې موجود و، بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه 1970 نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې بقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نه واخلو تر نن دمه هغه ټول پیش نظر وي، هغه چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي وي، چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي، زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یا غیر دوی مخې ته دی. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده، هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخته راوړي، حالانکه په کار وچ په درس به ول ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده لکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل خلکو ته رسېدلی وي، خلکو ته رسولې وي، نو باید چې دغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی، د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زرونا. قریشی صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د متی الله قریشي د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یعنی باوجود دې چې د دوی نه پاک خو سیتلو باندې په غره کې او په څوکې باندې کار کړه، او هغه باوجود هم پته کې هغه خپل ملنګي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسین په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه عاجزه انسان و، ډېر ښکلی انسان و، دا زه شعرونه بزړه ته لکه کوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلی ډېر ښکلی غږ، او د یو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس اوس مې کېښوده ناکامه په زړګي لاس، او خدایا څنګه مره ور جانان پخلا کړم، نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي دا، او څوک به څنګه ډرګي رانه د مظلوم کړي د ظالم شي، نه د مات او نه زخمي لاس، او خو پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم، خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس، او اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه سنه څه زغمي لا، او قریشي لایق د نام نه د انعام دی، تا له نه ښایي چې زي در نه خالي لاس. نو که دې غزل ته اصول شي کو په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلی ښکلی لکه خیالونه ورکړي، ښکلي انځورونه ورکړي دي، خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه سنه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر و، ډېر ښه شخصیت یې درلودو، ډېر غټ کار یې کړی دی، او په ادبي دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و، تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده ما ساتلو دیم ستاینا کو چې دا زموږ په پښتو ادبی تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوي تاسو دغه ګام چې دا ستاینو ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوی.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي خو چونکې ورسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کوم دي دا هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره بحیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلای شاعر خو و، او دینا بعد الله پاک د دوی په طبیعت کې شه د شعر زمینه برابر کړې و، ډیر خوشاله شاعری کړې ده. لکه سلور کتابونه راوړل دا سه معمولی خبره نه ده، شعری مجموعه مطلب د چاپتی بقاعده په وقتن فوقتن مختلفو وختونو کې. خو دوی په خپل باندې هم کچوي په ژوند باندې تاسو نظر واچوي نو تاسو ته ډیر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم ده هغه چیرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چیرته کانفرنس ته تللی وي یا ورکشاپ ته تللی وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو شي دوی حصه اخیستی وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې گوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. درې دومه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلی قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینه محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکه د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. تاسو واوریدا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر څو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرۍ په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم ملاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچي او د محمد دین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریکو، او هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړې، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب یې ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړیو، ما خیال دی دا هغه څه وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ور سره زمال دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او الله تعالی دې درجات بلند کی پګوري نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت کمونده قریشی و پخته کینه د پښتو د غزل خوان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بد د نوم ارومارو یادیگی در دیر کم عمر نه متی الله قریشی زنه خلق وای چې متی الله قریشی دومره زیات هغه شهرت دته نه ده مندلې شوی سومره چې د حق یا سومره لوړ د غزل معیار خو چې څنګه د عادت تنهایی پسندی نو هغه به وجود د شهرت څه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نو د غزل په حواله هر چا ته رسیدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډیر پوخ و او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وی نو د قسمت خان انداز به بدل شو، یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي. نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډیر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم ای اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم ای وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلی شه او څه موده چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشیرا کې څه وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او د سیکشن افسر په توګه دی وګمارلی شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. طالبان چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یلته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلی دی. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی هلته مشاعره کې او یو ځل د حیران صاحب په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شی تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي، د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي، نجی او سرکاري پروګرامونه سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وې، قریشی صاحب کې نه وې. قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه، خو د هغې باوجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال ریډیو ته ویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لګې خبرې به یې کولې.
محفل سره به شریک دو ګډون به نه کول، هغه به په خپل فکر کې مصروف و. کله به ښکارېده چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی نو ګډون به نه کوو. په مجلس کې به هغه ګډېدو، هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې، خو قریشی صاحب به غلی ناست و، هغه به په هغې کې ځان نه شریکو. که تا به تپوس نه وکړو جواب به یې درکړو، په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو. ټول عمر دغه تقریباً پاتې شوی، په آخر وختونو کې مرحبی نه شوی و. زما کور کې مشاعره ورته راغلی وو، دا کسان ډېر راغلي وو، نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده. نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست وو، صرف یې خپل دوه غزل وویل دغه کتاب نه دغه غزل، او نور هغه گفت نه وکړو. دومره یې راته وویل، د ملګرو ته وویل، هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوی وه، او دی ډېر زیات متاثر و. د ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي. قریشی صاحب ورته لیکي، یو دلچسپه خبره دا ده چې
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل.
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوي وي راشد جان نو ما ته یو ځای ورسره شوي وي، او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوي و نو ما ته یو ځای و. که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده. چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینه ناک او شفیق انسان و. بل د قریشی صاحب د شخصیت نما ته دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وي، او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس بکې د داغه د ناستې نه. ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا غونت کې سړی و، عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو. زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم، د علم نه متاثره کیږم. نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و. خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړی راجیبه غونته کې خویونه و چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ او عاجز سړی دی. اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و، خو هغې د هغه په شخصیت باندې هیڅ صداقت نه وکړي، هغه خاکساري پکې قائمه وه. بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و. زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي. نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و، پاک سړی و. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي، الله دې وبخي.
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دوی پښتنې په جواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل.
شلمی صدی چې کوم آخري منظومانه ده د دې او بیا د یوشتمی صدی چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر و. د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ دی هغه دا و چې قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه و. قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم و. دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلی دی، سونه هم شاعري ده، هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده. یو خو دا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی. بله دا خبره چې دوی د شروعنه ونیسه تر اخره رسه تر خپله حده د غزل چې کوم معیار دی، د شعرونه چې کوم معیار دی، هغه برقرار ساتلی دی. لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي. هغه د امیر متعلق یو چا ویلي دي چې بغایت پست بغایت بلند، نو دا خبره د خورشید صاحب سره نشته. دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی. درېیمه خبره دا چې خورشید صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی. د مینې مختلف نفسیات دوی چیرلې دي، د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړي دي. بلکې که زه دا ووایم نو شاید غلطه به نه وي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغسې در صاحب او ګران صاحب او سروي دوه نور د دې نه پس که څوک د غزل په بنیادي مزاج پوهېدل نو هغه خورشی صاحب وو، او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادي نفسیات دي د هغې کوم تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه خورشی صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د خورشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده. د خورشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي، ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي. یو ځواني ده پکې، ډېرې تازه ترین مصرې لري. لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم، ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم، که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم، که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم، ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې، زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم، او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه، او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري، برجستګي لري، رواني لري. زه به ځل بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګور چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده، ډېره رواني ده، زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم. دا هغوی چې کوم غزل دی څومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده، یو تیز رواني ده، او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی. یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی، د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی، د غزل د مزاج په د هغه کار کوي، او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده. هغه د مینې شوخي، هغه ځواني، هغه ناز انداز، هغه رومان، دا د دوی د شاعرۍ برخه ده. بل هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخۍ سره سره پختګي هم لري. یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري، بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي. نه، د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي. یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي، ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي، خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی، د دې چې کم سټنډرډ دی، هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوه درجه دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډیر واضح دی. اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه، نو په هغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته، دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي. نو د خو دې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده، هغه د دوی غزل دی. نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی، او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه ما نقشه خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو، نه، خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو، یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو، چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمون کلاسیکي غزل دی. داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخته راځي، خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده، او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلي دي. نو موږ که وګورو د ارواحشاد قریشي صاحب غزل کله وګورو، نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي، معاملات دي، د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی. نو داسې نه ده د مینه او محبت، داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه، خپل ټول دیان، خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواہشاتو دیس زنو تا مختص کی نہ دا یو ازان لا دنیا دا او ټول قسم مطلب دا چې ټول زندگی کا سو کوړ توقع کی بیا هم د دې کیفیتو او بیا مطلب دا چې دا کیفیتو سرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرایا کې راوړله. نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایښې ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمنشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان وو اخوندان وو او د دوی پلار چې کوم وو هغه یو عالم دین وو. خو دوی دومره واضحه پرایک شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډېره کمه ده. بنیادي طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسره وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی. نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلې دی. دا چې سومره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکاره ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې او ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله دا غدا رائے وا چکلے لیدلے لیدلے نو دا حمزہ بابا چی یعنی دا بڑیر دا پخو مر شاعر وی زکا چی دا دا غزل چی دے اغا پوختے خو چی دا کلا متی الله قریشی ولی دا چی اغا لا بریتونا ام نشن نوش نشوی نو دے حیران شو چی یارا دا ہو عمر نا دیر کم دے نو دا د شاعری چې واغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشی هغه نوم ده چې څومره وخت تیریږي څومره د د شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشی نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمري.
متی الله قریشی په 14 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندې مې